یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان دیار لسمه د جولای څلرمه څلور بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بل خو د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نسی. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه یاورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه په پکتیکا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قومندانې ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودېدې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو په یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتی و دفاعی ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 11 نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبور شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړۍ رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر لمخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر منصور خان پر موټر شوی چې په پیښه کې نوموړی د خپل یوه ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو نیولې. له دې مخکې د 212 پامیر قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلی ویلي چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شاتم بولي او له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوال طالبان وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د بدخشان 11 ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نوې اقداماتو په ترڅ کې بده تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بنوي، ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هیواد په سره او نارنجي رنګ زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بنوي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هیواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 15 څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له عمله مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو، خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قوماندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب 0 کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره و. له دې مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبر اعلان ته ویلي وو چې لکه تر لګه څلوېښت سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نه سي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوه لسیزو لاسترولونو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر ورستي هدف حدسی وسی. بلخوا د کورونا چارو وزارت د طالبانو هغه اداره د ویچې د 1,300 ولسوالیو د نیول لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅ کله افغانستان نشینی ولای او دلته د حکومت کول وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري، ځکه له هرې سیمې خلک خپل ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنیدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خواهي د افغانستان په 28 ولایتونو کې 1,300 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. خغلی اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو سلی ریسو ساتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې یو سل درې څلوېښت طالبان وژل شوي او یو سل یویش نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلی او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاهي دا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل په داسل کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنی دای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسل کې دا چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د یو سلو درې څلوېښت ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی وه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف احمد څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا به زیات هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپل منځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یو به طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو مملکت
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې دوی د سولې حادثه هم چټکی روان دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضرېږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړي دي. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالسي بالخیر بې طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضرېږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تضمینېږي، هېڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، حمایت او پاراسکي ملل متحد هم صلح نشي کولی، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په خبره چې په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسئلې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربان د چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنی سوي دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولې دي. دا د مې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلولو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوې ونې محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اوومې امنیتي حوزې ته شاته کړې. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د ویان مرستیال صادق ساوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړې. امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. د کلی اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې 21 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را ورسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخو د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو، غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نه سي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سرغلی
اساسي غوښتنې داوي چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل سوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم لزان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استاذ محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما جواب دا و چې دوی په دې برخه کې بے تفاوته نسی پاتې کیدای.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بے تفاوته نه پاتې شي خبرې کوو. دا غو سمختای یو هغه کثار څوک په افغانستان کې مداخله کوي، موږ دا غو سمختای یو ډیر ژر به تاسو ویني موږ په دې پروسه کې شتونه او امول سره تم ریوال ټولنې ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نیولو ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې دی ازادي رادیو ته غوږ یاست. نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیل ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو رادیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل کې وضعیت دغه سې دوام وکړي، ډېر نور رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤل نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشمغږ سیمه ییز راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلی نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 2 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرده رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سروې راپردې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله درمان سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د اخشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښوده.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی نه هست. یو ولسوالی که در رادیو ترل کیدل د اندېښنې وړ ده. مبتدی شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونې کیږي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په استول شي پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزو رادیوګانو پر خبرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خبرونې بې
که په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکو وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند شول، دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. 28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډېر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي:
زه تقریبا له 1.5 میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما په هکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي راډیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې راډیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خو وی د اردوونکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه سینه د یان مجبور یو تولیدي مواد تر ډیره اردوونکو ترونان دي کو ځینې بحث نه اکر دي مزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون لاره اکثریت ګډونوال یې ملمنه راوخلو په هغه برخې مونږ زیات سره مخ شوی.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواري ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولي دي، ځکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوې. دا په دې معنا چې حمله کوونکو خبرداری ورکړې که یوه اندازه پیسې ورنه کړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یو اعلامیه خپره کړې. خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه یې خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی پراغاړې و نوسې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ تے مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی
آزادی رادیو ته غوږی اس په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري ورپسې سپورتي خبرونه خبريږي په پکتیا کې مین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. پکتیا د امنیت قوماندانۍ وایان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه مینن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر وچاودید. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د ونخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شوې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوې ده. په دې پیښه کې د هغه یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس تر لوېدلې د 215 متل قلور دومرستیال ویان صادق عیساوی امنیتي او دفاعي ځواکونو لسی وګړو ته د مرجوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پولا اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل تاجک چارواکو د بشر پالنې اصول او ښه ګاونډیتوب ته په پام د سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 220 غرفو کې د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. ایرنا خبری آژانس د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیم اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیز موافقه په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په هدف ترسره کیږي. او په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قوماندان جنرال ویلیام ګونزالس ویل 12 تنه تر اوسه ترې تم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لولس کلنو کم عمره لوبډله سبا دوشنبه له تاجکستاني لوبډلې سره مخ شي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیره شپه له ایران سره مخ شو چې 0 د شپږ په وړاندې لوبه یې وبایلله. خون موړي هله خود چې افغان لوبډله سبا له تاجکستاني لوبډلې سره خو ځلېږي. د افغانستان لوبډله د تیر چهارشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړه سو د آسیا مرکزی سیالیو کې ګډون وکړي. د آسیا دولس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1 د جولای تر 9 نیټې پورې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه په پام کې لري چې ټول ولایتونو کې ډیجیټل سیستم فعال کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په یادو لوبغالو کې د هرې لوبې د ترسره کېدو فیس د بانک له لارې په اتومات ډول د افغانستان کرکټ بورډ بودیجې ته واستول شي. نوموړي وویل چې د همدغې موضوع اړوند د کورنی کرکټ څانګې د یادو ولایتونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات شریک کړي دي. د یادونې ده چې د یاد سیستم لاری به د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه وکړای شي چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې د لوبو د شتون او نشتون د لوبیدونکو لوبډلو او ترڅنګ د لوبو د بڼې په اړه معلومات په آنلاین ډول وګوري. او د اروپا فوټبال اتلولۍ سیالیو د کوارټر فائنل لوبو پر مهال ډنمارک لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته او انګلستان لوبډلې اوکراین لوبډلې ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته ورسېدې. ډنمارک لوبډلې له 1992 کال وروسته په لومړي ځل د اروپا فوټبال اتلولیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. یادې لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته دوه د یو ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د تېرې شپې په دوهمه لوبه کې انګلستان لوبډلې 25 کال وروسته په لومړي وار د یادو سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله او اوکراین لوبډلې ته یې 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. انګلستان لوبډله به د اروپا فوټبال اتلولیو په نیمه پای لوبه کې د ډنمارک پر وړاندې مخامخ شي. دغه لوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
آزادی راډیو درنو اوریدونکو زمون سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایته د اسمت الله په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې د هغه ولایت د جلب جذب په قومندانۍ کې د اجیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې کار کړی خو تنخواه نه ورکول کېږي. دی وایي کار هم نه دی پرېښی او د تنخواه په تمه دی. دغه ستونزه مو د هلمند والي لویان ښاغلي احمد شاه ساحل سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به اسمت الله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. دا کار د اوس چا سره بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کې شو. نو ته چې چای استخدام کړی نو هغې ته دې بیا مراجعه نه ده کړې چې د زما کارونه څنګه شو د ماش مې ولې نه اواده کېږي.
خمادانی جلب و جذب کې د جیرانو د استخدام لپاره بس تو
و دا بس کړی و یو بل حاضر نه ورته یا غو تاسو په ما شخ یا راته نه کاری حاضر
دغه ستونزه مو د اورزګان د والی له ویاند ښاغلي احمد شاه ساحل سره شریکه کړې ده. په دې حصه کې به د ښاغلي ساحل نظر واورو.
د ولایت په کام دروازه تقریبا په خپل رسمي ساعتونو کې او د رسمي ساعتونو ور اخوا د ورځې تر پایه پورې ټول وخت د خلکو پر مخ باندې خلاصه ده. هغوی کولی شي چې په هره برخه کې دې ستونزې ولري، هره برخه کې دې د مشکلاتو سره مخ کېږي. دوی کولی شي سهار اچولی ایت مقام ته، غرمه را اچولی ایت مقام ته، ماپښین مازګر اچولی ایت مقام ته، خپلې ستونزې تر موږ پورې راورسوي. هغه ستونزې چې داسې یو څه مسایل ولري چې مثلا ځینې خدای دې قانوني ملاحظات لري خو عام خلک نه پوهېږي، هغوی فکر کوي چې دا په ادارو کې په تفصیل وګ دا بندول کېږي خو هغه اصلا یو قانوني ملاحظه لري. نو هغه ستونزې موږ تېرو، دوی کولی شي چې موږ ته عریضه وکړي او دغې عریضې په اساس موږ کولی شو چې اړوند ادارو ته هدایت وکړو، سپارښتنه وکړو، تر څو د دې خلکو هغه پېښه شوې ستونزه یا په اصطلاح کومه غوښتنه چې دوی لري، قانوني غوښتنه، هغه ورته پوره کړي او هغه ستونزه یې حل کړي.
که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي نو څه مشوره به ورکوي، څه مرسته به ورسره وکړي؟
بالکل بالکل، دی چې یو ځل ته ولایت مقامه پرې راشي، عریضه چې وکړي، دا موضوع به رسمي کړو. دا موضوع چې رسمي کړو نه بیا د موږ د رسمي لارو وڅېړو. د قمندانۍ سره به په حال کې شو، د جلبوجز د مرکز سره به احوال ونیسو چې د دې سړي څه ستونزه ده، څنګه ده په شپږ میاشتې تر اوسه پرې ده کار کړی دی او ده په شپږ میاشتې کې تر اوسه پرې معاش ته رسېدلی. رسمي موږ څېړو، دی د څه تر ولایت مقامه پرې راشي.
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د اورزګان له ولایته د اسمت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هغه ولایت د جلبوجز په قمندانۍ کې اته میاشتې کېږي چې د اجیر په توګه کار کړی خو د تنخوا په تمه دی. او د اورزګان د والي ویان ښاغلي احمد شاه ساحل وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه یې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګران اوریدونکو سلام، دا دی بیا هم ستاسو د خوښی پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونه وخت را رسیدلی دی او په دې هیله چې ټول روغ جوړ او سوکاله اوسي د خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو وختونو کې ستاسو د سبسکرایب پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی خو موږ تل دا هڅه کوو تر څو په هر خبرونه کې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه خبر کړو. خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې کوشش وکړئ پیغامونه هر څه لنډ راولېږي، مثلا د ډیرو اوږدو سریزو او یا هم که ممکنه وي د ټلیفون د شمیرو د تکرار څخه ډډه وکړئ. که چیرې یو ځل د شمیرو په ویله کې درڅخه تېروتنه وسي او تاسو بیا هم هغه تکرار کړئ، هغه پروا نه کوي. خو که چیرې مو شمیره سمه ویلې وي او تاسو بیا هم هغه تکراروئ، نو دا کار ستاسو پیغام ډیر اوږدوي. بهتره دا ده چې د ټلیفون شمیره یو ځل او قرار قرار یې وایست تر څو د نورو اوریدونکو پیغامونو ته هم ځای پیدا شي. نو خبرې به رالنډې کړو او رابسو. لومړی به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو سره رسېدلي پیغامونه سره واورو.
دا
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز فرید احمد فریادی ما د کندهار ولایت څخه ما یو ماشوم موندلی دی تقریبا شپږ کاله عمر لري. خپل نوم یې یادولی تور کالی اغوستی دی سره چمپلانې په پښو دی سپین هلک دی. دی وایي چې زه هغه وخت ونه خبرې کولی شي چې وایي زه مامور دی درس ول زه پاته سولم. نو هر څوک غواړي چې خپل ماشوم لاسته راوړي زما سره دې دغه شمېره تماس ونیسي 0 4 8 8 2 6 6 د ټلیفون شمېره زه دې اعلانومه 0 4 4 2 8 8 بیا 2 8 6 6 6 ازادي راډیو سوفرا شوخت نور لري.
وعلیکم السلام علیکم دا زاجر غټو لوکار کوم کورتم السلامونه نیکلی احترامات وړاندې کوم. زه چم صدا شهره پټ په هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پیښم. دلته موږ په هلمند ولایت کې د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا 14 کلونو پر شاوخوا عمر لري. دی وایي چې د پلان نوم محمد ولی دی. خلاص زه د پاتله معلومات غواړم په لاندې شمیرو د اړیکو ونیسي. افغان د سیمې شمیره ده 0 1 0 2 1 3 0 2 3 0 1 0 2 1 3 0 2 3 0 1 0 2 1 3 0 2 3 0 1 0 2 1 3 0 2 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 3
علیکم. انجینر حکمت الله همراز مغه هم نشکلی پروان ولایت څخه یو نفر ده چې هغه د نینګرهار له ولایت نه ده او تقریبا د اولس اتلس کاله به کېږي چې دی له کورونا راکت شوی ده. او دای وایي چې زه کله وایي چې د یو ولایت یم او کله بل خو اصلا د نینګرهار ولایت ته د مرکز جلال آباد اوسېدونکی ده. دا یو وخت یو څه یو دوه کاله بل ځای کې اوس ایران کې ولې اوس هغه دی دلته په افغانستان کې ده که د هر چای ورور یې پلار یې نو د مهربانۍ له مخې پلان د شمارو اړیکه ونیسي موږ به انشاءالله په لاس ورکړو. دا نفر زما د تلیفون شماره ده 0 اووه اویا 99 4 اتیا 9 اویا. بله شماره ده 0 اووه اتیا 1 19 1 19. شماره یو ځل بیا تکرار کړم 0 اووه اویا 99 4 اتیا 9 اویا. بله شماره ده 0 اووه اتیا 1 19 1 19. دا وایي چې زه د نینګرهار له ولایت نه یم نو دلته په هغه کې د کار کوي په هوټل کې کار کوي دلته شاګرد ده. تقریبا نمر بیم داسې د شپږویشتو د اووه ویشتو دی لا تر اته ویشتو کالو پورې ده. دا خپل نوم جمال راښیي چې وایي زه جمال نومېږم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ذات محمد خاجن انچارے کمن دغه لږه د فراغ ولایت د لسان ولسوالۍ د مادابا په سیمه کې ولې خو تاسو کې بیلمن ولایت واشل ولسوالۍ وڅېدل شي. دا په دې سیمه کې موږ یو کاس منځله دی تقریبا لس کله نه کله د ګورستان په سیمه کې او کله د واشیر کله د بخښور په سیمه کې یو کاس دی د داوود په نامه باندې تقریبا د ډیر وخت کې شتون دغه سیمه کې اوسېږي. عموما د مالو سره د خلکو د مالو سره بس مزدوري کوي. د خپل ځان معرفي کوي وایي زه د هرات ولایت د شینډل ولسوالۍ یا د بخار د کلي یم. یو کله هر مؤمن مسلمان ورو دی د داوود په اړه باندې که غواړي چې معلومات ترلاسه کړي نو زما د ټلیفون پر سره شمیره باندې یاري کول شي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمیره یو ځل بیا هم در تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر واسه وای یو څل د څه اته سوال له کوم دوست ما ته څنګه یو کوم مالک خدمت کوم کار نه کوي ځکه سوال چې خپل له سب څه هغه ما ته فریز دي خپل څه کوم چې دا راځي چې پر تانه چې کاځي او چې کوم وځي چې زه سلام سره په جران کې خبرې پای ته ورته چې دوی سب څه هغه ته ما کوي راوړ چې دا به دا سره راځي دا کوم معلومات وو سره وسن تر بیا تاسو سره ځینې باندې د دې د خپل ځان
ګران اوریدونکو اوس به هم د هغو دوستانو سبسي ژغونه واورو چې د خپل ورکوسو دوستانو او عزیزانو په لټنه کوي.
السلام علیکم. ما د کندهار نه اړیکې نیولې ده صفت الله جان تل میزم. زما دا کا ویډیو رسمې د اسلام غوښتنې تقریبا د دوه کار کې تیوري کړې نه ژوند دی او نه د مړه باندې ما ته چې چا ته معلومات دی د شپم د راشيره د مسرایک څنګه چې پر وې چې پر دوه یو شته ته اتیا څه دوره ده.
سلام انا محمد خوشالم دی لمن ولاتنا زموږ یو دوست دی د خلک په نامه دی د سنم زیږی د اختر په ومو ورځ نه درکه سوی دی کار څوک د دې پاړه باندې معلومات لري یا د خپل زموږ ځغ لا ازادي را دی د لارې څخه خاوري پر دې شمیرو د زموږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 2 2 4 2
واره یو فلان شماره د 0 و فلور نه واره یو نه فلور و نه د زل بیا د څنګه شماره د 0 0 و 0 و 0 فلور اریا د 0 یو ول دا زری د خدیر منه نشو خدای کومن.
السلام علیکم. خدای آزادی رادیو ټول خلکو کو ته سلام وایم. باقي سلام زه محمد زاهد رضی الله عنه چې دې کوم جما یو څو سفر چې د لوکاله کې دې د سیوی په نامو باندې دا نظر څه د پیران څه نظر څه چې یا د خپل باندې او یا ارتات معلومات په دغه نمبر د ما څه دغه وایي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
درنو همکارانو او ګران اوریدونکو، زم سعید د خوست ولایت څخه تاسو سره اړیکه کیږم. محمود یو ورور د سعید په نامه چې اووه کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د خپل کوره بېدرکه شوی ده. که هر چاته یې د عزت په اړه معلومات وي، د اسلامي روزۍ له مخې چې زموږ سره په دغه شروع کوم صفر اووه اووه اته درې څلور څلور دوه اووه درې صفر اووه اووه دوه دوه څلور درې پنځه نه شپږ ولاله.
السلام علیکم، زه جمال ناصر د کابل نه د پکتیا ولایت سرنګ ولسوالۍ د کابل نه زنګ وایم. جما یو فضل الرحمن چې زه اته میاشتې له کور نه بیا درکه ده، که هر چا ته معلومات وي په دې شماره د زنګ وي صفر اووه سوه نهه نوي یو شپېته نهه اتیا اووه پنځوس. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری صاحب حیات اللہ حیات ہم دہلی من ولایت نزالی ول سوال سر استاد سر پائی کن آزادی ہے جہان میں نہ زما ژ زغ پوروی تنور اردن کو پرې رسې زما مازی عبد الله جان پنامه چې دې د کوچنی اخته په دوه هم ورځ وکړې یا څلور کال کې دې سره کنه څه کار ور معلومات لري ما ته په دوه کوچنی ورو باندې څنګه وي چې په څه واسه دې سره ورول چې څه وایې چې دوه سره پر بیا کوچنی راځه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو حالک چې د پندلس کال عمر لري، سره کالیه پتانګ دی په چپا ښا ګډ دی، مسالې ښه دی، د عبدالاحمد اکازی دی، د عبدالکریم وراره دی، د سردار خوریه دی، زخپل جمعګلی حمایت یم، د هلمند ولایت د ګریس ټول سالې د سین ماجد د سین زده خپل دریم ورې نه درکسته وی دی. کار مسلمان ورور درک لري یا معلومات لري هیڅ ژوند دی او د مرګ معلومات نشته. کور غړي ټول د خوښین دي، کار څوک معلومات یا هم د دلې زور سره مهرباني لمخې د ټلیفون پر دغه شمور شمیرې اړیکې ونیسي. صفر و تر یو نه اته نه شپږ اته صفر. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره صفر و یو دیرش اته نوي شپږ نوي اتیا. ښه وخت د خدای پامان.
په نامه د حکمت الله د نظر محمد زوی چې عمر د نیم کاله د تور کاله په ځان دي او سمې خبرې هم نشي کولای او لاسونه په نکروزو سره دي. تو پنځلسم د جوزا څوارلسم کال د ډمبیل کلي د چراشاب ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که چاته معلومات وي په دې شمارو دې موږ سره تماس ونیسي. صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته. یو ځلې بیا هم تکراروم. صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې بل شماره صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه مولوی مطیع الله د دامان ولسوالۍ خبر در سره کوم. زموږ تقریبانو یو هلک ده د سلیم محمد په نامه، تقریبا دوې میاشتې کېږي میزان ولسوالۍ د کتابخان منطقه کې د کور څخه نادرکه شوی ده. او که چېرې دا زموږ اواز دی په خپل اوري یا د ده هغه څوک چې د ده سره شناخت لري د ده سره حال لري هغه یې اوري، موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اویا دیرش دنیوی پنځه نه یو اربیا شمېره وایي. صفر اویا دیرش دنیوی پنځه او په پای کې نه تاسو د دې پروګرام سوکالي او شپرمختګ غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر یم فلارنمی ملا فیض الله د روزګان ولایت خاص د روزګان ولسوالۍ د چراسه د کلی دی. زموږ یو غټه پیری ده زوی د عبد الاحمد نیمی فلارنمی عبد القادر لانی دروجی اعتبار کے تو رسم اور مخصن لطور سخاوت یا مل نہ دلی دلی کچو کے پڑا معلومات لری نش نشانی اداغی سر رنگ کاری یا غصے دی اصل سلند خمر دسمال سن خولی اور چار بلکہ بولتوں نے پکشو دی کچو کے پجے اڑا معلومات لری یا بلدری آواز اوری یا اخبر بیز مزد آواز اوری مہربانی رہو کہ تپر آیا شپزایا ویر شپشتوا دو پنزور تپر آیا شپزایا ویر دو پنزور او بل اسمی رضا تپر شل تلیز اسود نو آیا دوا یو دل جان تپر شل تلیز پنزور نو آیا دوا سم اتبار.
السلام علیکم. زیر احمد گل لوگر ولایت تو اسی دن کے اما جما زه نظر کده دا سلور میاستی کی دی احمد الله نوم ده مشهور په ددک باندې ده شمه سرګ دی که هر څه ته هر مؤمن مسلمان ته معلومات وي په دغه شماره کې ماته زنګ وي چې پر وو شپږ پنځه اته وو وو درې شپږ درې شماره یې ځل بیا وایم چې پر وو شپږ پنځه اته وو وو درې شپږ درې. السلام.
السلام علیکم. میں محمد نمرود در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 1400 یک بچه 89 ساله گم شده. تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله، اسمی نعمت الله بچه ملا جمعه در ولایت نمرود مفقود گردیده. تقریبا 22 روز میشه که نداره که هیچ درک و اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه محمد جمعه. شماره تماس من 076-41-99-8-07-93-18-15-32. تکرار میکنم 076-41-99-8-07-93-18-15-32. خداوند شما سرسراز کامیاب داشته باشید.
السلام علیکم. در ازادی رادیو سے مننم سکر مز در ازادی در رادیو سے دیر خوش شالی ہے در ازادی در رادیو در مکاران سے دیر خوش شالی سکر در ازادی رادیو چلی در مسلمانان و غد در نور پری رسی ہے سرما زما یہ کشنی زی در درو کال پر عمر بندی ورکتی او تقریبا اتک کال دور کی دو کی جی که هر مومن مسلمان تا زما در زی پر حق دبانی معلومات کی او یا د چا سره ورسره یې او یا چا پیدا کړي یې او یو ځای اوسېږي پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه شپېته دوه اتیا دوه سوه پنځه ویشت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا دوه شپېته دوه اتیا دوه سوه پنځه ویشت. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. اگر ازو تو پیغام پریزم یہ اورک لارم پر چراغان نہ جاوید خبر کا میں یہ اورک لارم پر دلغانی کنم ہم نے لاس دو لس کال کی کور تھا بے در کشو ہے یاران دوستاں تو چے تو معلومات یا بندی یا اسارا بھی تو پلان دشوارا ان سے ٹیلی فون ہی اڑی کو کی سی پر وہ دیا سی پر شپ دیا تریز لینا ہا دیا یو نہ ہا وہ فارغ وارم چې بیا تکرار کوم سپر و بیا سپر شپک بیا درې ځلې نه بیا یو نه و. ازادي راډیو نه یو نری مننه. روشن صاحب پیغامونه به نشر کړه پنځلسم قریبا پیغام هم دی چې پرېږدم یې ازادي راډیو ورک عزیزانو پروګرام ته یو په ځلاني په نوم ورک لارم او بس پیغامونه ما روشن صاحب ورکیږي نه نشر کیږي لطفاً لطفاً غوښتنه کوم چې پیغام هم نشر شي او نشر شي بس پتان او مخم خواه.
محترم اوریدونکو د همدې ورسی پیغام په خبرېدلو سره د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. په مخه مو ښه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندوي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.